السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو د یو سات خبرونه تر ډیره د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام لپاره ځانګړې شوې ده. لنډه خبری برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې په موکړې خبرونو ته. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په وروستۍ غونډه کې د پاکستان د استازي هغه تورونه رد کړي دي چې ویلي دي له افغانستان څخه سیمې او نړۍ ته د ترهګرۍ ګواښ شته. د بهرنیو چارو وزارت ویاند قهار بلخي پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې په افغانستان کې د داعش او نورو ډلو ټول پټنځایونه له منځه وړل شوي او د افغانستان له خاورې هیڅ هیواد ته هیڅ راز خطر نه دی پیښ. نوموړی زیاتوي چې که په افغانستان کې کومه امنیتي پیښه هم کیږي، عاملین یې د ډیورنډ کرښې له پورې غاړې را اوړي. بلخي وایي ځینې هیوادونه د دې پر ځای چې د خپلو کورنیو سیاستونو ستونزې حل کړي، هڅه کوي افغانستان بې ثباته وښیي. له دې څرګندونو یوه ورځ مخکې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یوه غونډه کې په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت اعلان کړی چې څلور اتیا تنه افغان کډوال د پاکستان له زندانونو خوشي شوي دي. د یو بیان له مخې چې پرون د دې وزارت پر رسمي وبپاڼه خپور شو، په دې ډله کې یادونه شوې چې په دې ډله کې کورنۍ هم شته. دا کسان د تورخم له لارې هیواد ته ستانه شوي دي. بیان په تورخم کې د طالبانو د سرحدي پولیسو له قوله وایي چې دا کسان د پاکستان له پلازمینې اسلام آباد څخه نیول شوي او له دوه څخه تر پنځو ورځو پورې په حاجي کمپ کې بندیانو. په دې وروستیو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو نیول زیات شوي او سلګونه افغان کډوال له دې هېواده ایستل شوي دي. د اسرائیلو لومړی وزیر خبرداری ورکوي چې که اسرائیلي یرغمل د اونۍ تر پایه خوشې نه شي، نو اوربند به مات کړي او بیا به د غزې پر ترانګه درنې حملې پیل کړي. بنیامین نتنیاهو دا څرګندونې پرون د امنیتي کابینې له غونډې وروسته وکړې. هغه وویل د حماس دا اعلان چې د شنبې په ورځ به یرغمل شوي کسان په ټاکلي وخت خوشې نه کړي د اوربند سرغړونه ده. هغه پوځ ته امر وکړ چې خپل ځواکونه په غزه او شاوخوا سیمو کې ځای پر ځای کړي. له دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی و چې که ټول اسرائیلي یرغمل د شنبې ورځې تر غرمې پورې خوشې نه شي، نو د اوربان تړون به باطل کړي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي ډله بولي، ادعا کوي چې اسرائیلو په تیرو دریو اونیو کې د اوربان له مخې خپلې ژمنې نه دي پوره کړي. غزې ته یې د بشري مرستو د رسولو مخه نیولې او فلسطیني کډوالې په نښه کړي دي. اسرائیلو دا تورونه رد کړي. ملګری ملتونه وایي یو کارکونکی چې د یمن په شمال کې په توقیف کې عمر شوی دی. ملګرو ملتونو څو ځلې له حوثي وسلوالې ډلې غوښتي وو چې د ملګرو ملتونو نیول شوي کارکونکي خوشي کړي. د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام یو کارکونکی له شپږو نورو هغو سره د جنوري په درویشتمه نېټه ونیول شو، خو ملګرو ملتونو دا نه دي ویلي چې دا کارکونکی څه وخت او څنګه مړ شوی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د دې کارکونکي مړینه غندلې او په دې اړه د سمدستي څیړنو او عدالت ته د مسؤولو کسانو د سپارلو غوښتنه کړې. ښاغلي ګوتریش په یو بیان کې ویلي دي چې د دې تراژیدۍ علت تر اوسه نه دی معلوم. بیان زیاتوي چې ملګري ملتونه له حوثي واکمنو څخه سمدستي په دې اړه وضاحت غواړي. د سرمنشي ویان فرهان حق پرون وویل چې د حوثي ډلې لخوا د ملګرو ملتونو د نورو کارکونکو له نیول کېدو وروسته دا سازمان په ساده ښار کې خپل فعالیت ځنډوي. او د اوکراین پوځ وایي د هوایي مدافع ځواکونو یې نن پر پلازمینه کیف د روسیې هوایي حمله شنډه کړه. د کیف ښاروال ویتالی کلیچکو پر خپله انسټاګرام پاڼه ولیکل چې د دې چاودنې غږ لوړ و. هغه له خلکو غوښتل چې په پټنځایونو کې پاتې شي. کلیچکو خلکو ته ډاډ ورکړ چې د اوکراین د هوایي مدافع ځواکونه فعال دي. د اوکراین هوایي ځواک چارواکو ویلي دي چې کیف د روسیې د بالستیک توغندیو تر ګواښ لاندې و. رویټرز خبری آژانس د عیني شاهدانو له قوله راپور ورکوي چې وایي د څو چاودنو غږونه یې اورېدلي دي. چارواکو د کیف په دوو ناحیو کې د اور لګېدو خبر ورکړی دی. د دې حملې د مرګ ژوبلې په اړه تر اوسه جزئیات نشته. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واورېدل. قدرمنو اورېدونکو، څرنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه، د دې خپرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې لنډه خبری برخه لرو او دا هم لومړی راپور. د نړیوال پرمختګ مرکز خبرداري ورکړی چې د امریکا د مرستو زندول به د افغانستان په ګډون په بیوزلو هیوادونو منفي اغیز وکړي. د مرکز وایي د امریکا مرستې بدیل نه لري. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا بهرنۍ مرستې د نوي ورځو لپاره زندولې دي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
په واشنگتن کې میشت د نړیوال پرمختګ مرکز یا سی جی ډی د سه شنبه په ورځ خبرداري ورکړ چې د امریکا د بهرنیو مرستو زندول او د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې یو سی آی ډی احتمالي تړل بعد افغانستان په ګډون د نړۍ په ځینو بې وزلو هیوادونو باندې زیاتې اغیزې ولري. د دې مرکز د راپور له مخې د شلو څخه زیاتو هیوادونو لپاره د متحده ایالاتو د مرستو یو کلن ځنډ کولی شي د دوی ناخالص ملي عوایدو کې د یو سلنه څخه هم زیات کم اخترولی. په یاد راپور کې دا هم روښانه شوی چې د سویلي سودان، سومالیا او افغانستان په شمول اته هیوادونه ممکن په خپل ناخالصو ملي عوایدو کې ل درې سلنه یا ډیر کمخ سره مخ شي. د دې اقدام اغیز به په ځانګړي ډول د دې اتو هیوادونو لپاره سخت وي، ځکه چې د دوی د بهرنیو مرستو له پنځمې برخې څخه زیاته برخه د یو سی آی ډی له لارې چمتو کیږي. د دې راپور له مخې د یو سی آی ډی مرستې د افغانستان سره د ټولو بهرنیو مرستو شاوخوا 15 سلنه، د سویلي سودان سره د مرستو 14 سلنه او سومالیا سره د مرستو 20 سلنه جوړوي. د نړیوال پرمختګ مرکز په راپور کې یادونه کړې چې د متحده ایالاتو مالی ملاتړ دومره پراخ دی چې په بشپړ ډول به یې ځای ونیول شي، مګر د نورو هیوادونو پراختیایي مرستې یوازې کولی شي د دې اغیزو یوه برخه کمه کړي. یاد مرکز همدارنګه ټینګار وکړ چې د جرمني، کاناډا، جاپان او سویډن په څیر هیوادونه ممکن د غریبو هیوادونو سره د مرستې لپاره اقدام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بشري مرستو یوه لویه برخه د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې له لارې افغانستان ته رسیږي. د اقتصادي چارو کارپوه ازرخش حافظي وایي چې د دې مرستو د ځنډولو اغیز به نه یوازې د خلکو پر ژوند بلکې د افغانستان پر اقتصاد هم اغیز ولري.
دا مرستې د دې زمینی برابرولې چې د خلکو خرید اخیستلو قدرت زیات شي او دا په غیر مستقیم توګه د مارکیټ د رونق سبب ګرځېدل. دغه کومکونه بندیدل دا ویژال حالت د اقتصادي لپسې خرابوي او دا فاجعې ته نږدې کوي. په دې خاطر دا ضروري ده چې د نیازمند او محتاج هیوادو سره خپل مرستې دوی جاري وساتي او تجدید نظر وکړي په دغه تصمیم باندې.
د امریکا نوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپل ادارې د کار پیلولو وروسته د دریو میاشتو لپاره ټولې بهرنۍ مرستې وځنډولې. ټرمپ ویلي دي چې د امریکا بهرنۍ مرستې او د هغې بیوروکراسي د امریکا د ګټو سره سمون نه لري او په ډیرو مواردو کې د هیواد له ارزښتونو سره په ټکر کې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د نړیوالو پراختیایي مرستو اداره یا یو سی آی ډی له اوږدې مودې راهیسې په بهر کې د امریکا د ګټو د مسؤولانه پراختیا اصلي ماموریت څخه وتلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د تیرې میاشتې د دندې له پیل راهیسې ویلي دي هر ډالر چې موږ یې مصرفوو، هر پروګرام چې موږ یې تمویلوو او هر پالیسي چې موږ یې تعقیبوو باید د دریو ساده پوښتنو په ځوابولو سره توجیه شي. آیا دا امریکا خوندي کولای شي؟ آیا دا موږ پیاوړي کولای شي؟ او آیا دا امریکا ډیره سوکاله کولای شي؟
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ. د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. ازادي رادیو د سهار له شپږو د مخام تر شپږو په 1920 او 1520 متره لاندو څپو خبرونه کوي او د مخام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي د ازادي رادیو خبرونه صفا او په روحانه غږ اوریدلای شي. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه، د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي. دا پروگرام احمد شیبر چمتو کړای دی، خو له هغه مخکې یو راپور لرو. د هرات د سیمه ایز روغتون چارواکي په دې ولایت کې د سرطانی ناروغیو په شمیر کې د 1.5 سلنه زیاتوالی خبر ورکوي. با بختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي د هرات د حوزوی روختون د ډاکټرانو له قوله راپور ورکوي چې دوی وایي سکل په دې روختون کې څه د پاسه 15,000 تنه د سرطان ناروغان ثبت شوي دي. د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي په هیواد کې دننه د درملنې اسانتیاوې کمی دي او دوی دا توان نه لري چې خپل ناروغان بهر ته ولیږدوي.
د هرات ولایت د عام روغتیا ریاست یو شمېر مسؤلین وایي په روان لمریز کال کې د دغه ولایت په روغتیایي مرکزونو کې د سرطان 15,000 ناروغان ثبت شوي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري آژانس د دوشنبه په ورځ د هرات د حوزوي روغتون د انکولوژي د څانګې د روزونکي ډاکټر محمد طارق صدیقي په حواله خبر ورکړی چې دغه شمېر په یاد ولایت کې د سرطان ناروغۍ 10% زیاتوالی ښیي. د دغه ولایت یو شمېر اوسیدونکي چې د کورنۍ غړي یې په دې ناروغۍ اخته دي په هیواد کې د سرطان د ناروغانو د درملنې لپاره د اسانتیاوو له نشتوالي شکایت کوي او وایي چې بهر ته یې د تګ توان نه لري. د هرات د اوبا ولسوالۍ اوسیدونکي عنایت الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زمالور د وینې سرطان لري او په هر شپږ میاشت کې د وینې د کمښت سره مخ کیږي. زه به هغه روغتون ته بوزم تر څو ورته وینه ورکړم او د هغې درمل دومره ګران دي چې زه نشم کولی هغه واخلم. زه نه پوهېږم چې څه وکړم. خدای پاک دې زما سره مرسته وکړي.
د هرات ولایت د جبریل خرګوټي اوسیدونکي جعفر احمدي هم ازادي راډیو ته وویل:
کاکای سرطان مغز داشت، یک هفته پیش فوت کرد. من زیاد تداوی شد کردیم، من تا پاکستان هم برد.
رمی دا مغزو سرطان درلود، یوه اونه مخ که وفات شد. مو گی دیره درملن و کهان پاکستان تا مویورد خوخن شد. لبد مرغ پا افغانستان که دنه نه درملن اسانتیاوی کمی دیا و چوک چی پا بحر که در درملن واسه اونه لری ناروغی للاسه زی.
ده هرات حوزوی روختون روختیای مسئولین زیاتوی چه لشپاگو کلونو راهیسه، یعنی لدیر لسو اتنویم تر چوار لسو دریم کال پوری لدر ویزارو زیاتو ده سرطان ناروغانو ده دغه ولایت روختونون تا مراجع کرده. خود افغانستان پلویدیس که کم موارد ده سرطانی ناروغی ده زیاتی دو لامل گرزی. ده انکولوژی چانگه متخصص دکتر یاسین جلالی په دیار آزادی رادیو تو بایل:
عامل محیطیش استفاده از غذای نامناسب باشه
دو. چاپیریالی لاملونه او د نامناسب خوړو کارونه چې په غی کې د کیمیاوي توکو اندازه زیاته وي، ناسم چاپیریال او د ناسم هوا تنفس کول چې په هوا کې بیا کیمیاوي مواد لکه کاربن مونو اکساید چې له سرب نه پکې استفاده کیږي دا ټول خپلې اخیزې لري.
هڅه مو کړه د سرطاني ناروغانو د شمیر د زیاتېدو او په دې ولایت کې د درملنې د اسانتیاوو په اړه د هرات ولایت د امیر روغتیا د مشر مولوي محمد طالب شاهد نظر ولرو، خو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د سرطان د کنټرول مرکز د معلوماتو له مخې د 2040 کال تر پایه په افغانستان کې د سرطاني ناروغانو شمیر 15,000 کسانو ته رسیدلی و او په کلنی ډول له 9,000 ډېر کسان په دې ناروغۍ اخته کیږي چې شپږ او یا 10% یې ترې مري. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې بیا هر کال شاوخوا 40,000 افغانان په بیلابیلو سرطانونو اخته کیږي چې له دې ډلې تر 15,000 ډېر کسان د دغې ناروغۍ له امله مري. د سرطان تر ټولو عام ډولونه د میده، ستونی، شوندو، خلی، رحم او د سږو سرطان دی. د افغانستان د سرطان د کنټرول ملي پروګرام د دریو میاشتو مخکې معلوماتو له مخې په دغه هیواد کې د تی یا سینې سرطان د تیر کال په پرتله 50.9% ډیر سوی دی.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم. د فبروري 14 په نړۍ کې د مینې ورځ ده. څنګه دا ورځ د عشق ورځ ټاکل شوې ده؟ وړاندې به په خبرونه کې واوري. په ادبیاتو کې شاید تر بل هر ژانر شعر ناویل احساسات شو بیان کړي، نو په خبرونه کې شعرونه لرو.
چتلاړه د هر بوټي له کمیسه له کورانګ شین رنگ والوت ګلابونو غریبینه خپل خایز په یو څاس کې باران خرڅ کړ.
د همدې شعر له شاعر نور محمد لهو سره شخېتلایم.
دا باید خپل لوستونکي او اوریدونکي په تصور وکړي چې څوک چتلاړه او چیرته ځي. دا
د خبرونه ډیره برخه د شعر نقد ځانګړي شعر دی. نړۍ کې د فبروري 14 د عشق ورځ ده. څرنګه دې ورځې ته د مینې ورځ وایي؟ وړاندې به یې کیسه درته بیان کړم. خلمړی په دې تراشو چې عشق څه دی. ل فلسفي لحاظه عشق یوازې یو احساس نه دی، د حقیقت د موندنی، ځان پیژندنی او معنویت تر لاسه کولو یو لار ده. په فلسفه کې عشق انسان ته دا ورشي چې د ظاهري مادي ژوند برخه د معنوي او تلپاتې ښکلا لټه وکړي. د افلاطون په نظر عشق دوه ډوله دی، یوې ظاهري بلې روحاني دی. د صوفیانو په نظر هم عشق دوی بڼې لري، مجازي عشق دی چې له مخلوق او طبیعت سره وي، او حقيقي عشق چې له خدای سره وي. د عشق څېړل د فلسفي کار دی. فریدریخ نیچه وایي چې عشق باید د انسان د ارادې د پیاوړتیا لپاره وي، نه د هغه د کمزوري کولو لپاره. او بل فیلسوف ژان پل سارتر عشق د ازادۍ او انتخاب یو تجربه بولي، چې د په باور عشق باید د مقابل لوري ازادۍ او شخصیت ته درناوی وکړي، او هغه د خپل غوښتنې لپاره محدود نکړي. د فبروري 14 هر کال په نړۍ کې د والنټاین د ورځې په نوم لمانځل کیږي. دا د عشق لمانځل ورسته چې په نړۍ کې تر ډیره ځوانان یو بل ته مبارکي ورکوي. له پیړیو راهیسې په نړۍ کې دا ورځ لمانځل کیږي. کله چې کیسه زړه شي، خود زړه شي، بیا د خلکو ډیر ورپام کیږي، او انسانان هڅه کوي چې د خوشي یو ورځ پردی نه کړي، خپلې کړي، حتی که د نورو کلتور هم وي. که څه هم د والنټاین د لمانځل کلتور اروپایی دی، خو جاپانیان هم لمانځي. د جنوبی کوریا په څیر پرمختللی ولسونه هم د والنټاین جشن نه پریشتي، البته له اروپایي دود سره په څه توپیر. په اروپا او نورو لویدیځو هیوادونو کې د والنټاین په ورځ مینان د ګلونو ګډې یو بل ته ورکوي، او په سیول او ټوکیو کې عاشقان یو بل ته چاکلیټ ورکوي. په سکندنوي هیوادونو کې د فبروري په نیمایي کې مرغان جوړ کیږي. د همدې لپاره د والنټاین ورځ د عشق او مینې سیمبول ګڼي، خو د عشق د دې ورځې په اړه نور روایتونه هم کم نه دي. د والنټاین یوه ریشه چې اصلي ګڼل کیږي لرغونی روم ته رسیږي. د یو روایت له مخې په دې ورځ به د لرغونی روم په واټونو کې وزې قرباني کېدي، بیا به یې د وزو په څرمن یو بل وحل. په دې ورځ بنجونې ډېرې بهر راوتلې. دوی په دې باور وي که د وزې په پوست ولګي شي امیندواره به شي، ډېر ماشومان به وزې شوي او زیږون به یې اسانه شي. په دې ورځ داسې دود هم وو چې په یوه ډبي کې به یې د نجونو نومونه لیکلي وو، چې هر هلک به دې ډبي ته لاس کړ او د کومې نجلۍ نوم به یې په ګوتو راغی، دی به له دې نجلۍ سره ملګری شو. دا ملګرتیا به کله ناکله تر واده ورسېده. په اروپا کې چې یو وخت مسیحیت له سیاسي پلوه هم واکمن وو، نو جنو د دې لپاره چې د دې ورځې د لمانځلو مخه ونیول شي، په دې ورځ کې دیني ریښې وپلټلې. داسې روایت دی چې والنټاین کشش وو، خو د دې کشش په اړه بیلابیل روایتونه شته. ډېر په دې باور دي چې والنټاین په درېیمه میلادي پیړۍ کې په لرغوني روم کې یو روحاني وو. پاپ جلازیوس د 1400 میلادي کال د فبروري 14 د والنټاین په نوم ونوموله، خو په روایتونو کې درې والنټاین شته. معلومه نه ده چې د کوم یو ورځ لمانځله. یو هغه یو دی چې په درېیمه میلادي لسیزه کې وشل شوی، بل والنټاین د انترام ناشار کشش وو. درېیم یو له خپلو ملګرو سره په افریقا کې وشل شوی دی. د دې دوو وروستیو په اړه په تاریخي روایتونو کې لږ معلومات خپره شوي دي. مشهور والنټاین هغه دی چې د امپراتور کلاډیوس له فرمانه سرغړونه کړې ده. د په 200 میلادي کال کې په پټه د ودونو مراسم ترسره کړې دي. امپراتور کلاډیوس ویلی وو چې هغه ځوانان چې ودونه یې نه دي کړي هغه ښه جګړه کولی شي، نو په پوځ کې د ودونو مخه ونیوله. خو والنټاین د عشق په نوم پټې نکاح تړلې. دا والنټاین مشهور شو. اخر امپراتور خبر شو، د زنداني کړ. د په زندان کې په یو ساتون کې مین شو، او دا خبره چې افشا شوه امپراتور د ده د سرغوڅولو امر وکړ او وی واش. دا سویل کیږي چې د اعدام په شپه والنټاین خپلې معشوقې ته لیک ولیکه، او په اخره کې ولیکل ستا والنټاین. دغه جمله تر ننه د والنټاین د کارتونو په پای کې عاشقان یو بل ته لیکي. د والنټاین لومړنۍ کیسې شفاهي روایت شوې دي، او تر اوسه په نړۍ کې دوه مستند روایتونه شته. یو لیک د بریتانیا په کتابتون کې خوندی دی چې دا د رومي والنټاین نه دی، د یو فرانسوی دی چې په 19مه پیړۍ کې لیکل دی. د دوک اورلیان نومیږي چې په 1415 کال کې په لندن برج کې زنداني شو او له هغه ځایه خپل معشوقې ته ولیکل زړه مې د مینې له لاسه ترتلو تیرې شي. د دې لیکلاندې والنټاین لیکلی دی. تر دې شاوخوا 50 کاله وروسته هم یو عاشقانه لیک لیکل شوی دی چې دا تاریخي اثر هم په لندن کې شته. د دې لیک په اخره کې عاشق معشوقې ته د والنټاین خطاب کړی دی. د انسانانو په مشهور او مهم نقلونو کې د عشق کیسې شته. کله آدم خان او شیرینو ده، کله پتی خان او رابیا ده، کله لیلی او مجنون ده، یا هم د رومیو او جولیت. تقریبا هر ټولنه په یو نه یو ډول د یو عشق په خوانی کیسې لري. د انسان د ژوند په تاریخ کې عشق لرغونې ریشه لري، دومره په خوانی چې آغاز نشي تاینه دی. د عمومیت له امله عشق په بیلابیلو ډولونو په ادبیاتو کې یاد شوی دی، خو هغه څه چې عشق ډیر شاربلی پرته له شکه چې شعر دی. دا ازادي راډیوي مجلې په دې غنه کې شعر لرو، د شعر نقد لرو او کرا سره وي له شعر سره دا مجله رانغاړو.
ازادي راډیوي مجله په azadiradio.com کې له ازادي راډیو
د تصویرونو له شاعر نور محمد لهو سره شخیدلایم. لمړی به یو شعر تری واورو، بیا په همدې شعر د دې نظر د سر شریک کړم.
دردمنه سپېلې چتلاړې چتلاړې د هر بوټي له کمیسا له کوړانګ شین رنگ والوت. ګلابونو غریبینه خپل خایز په یو څاس کې باران خرڅ کړ. د کړکۍ پر آینه مې ستا په ګوتو د سپرلی لیکلای نوم. راته د زخم په سیر درد کا څوم کال شو د ګرچنې آینه ته باران لاس ور وړی نه دی. آ درد من آشنا شپېلۍ چې ستا یادونه یې سینه کې په نواو زما جسم کې دینه نسره لمبه شوه. چې تلاړې ستا په تک سره دنیا هم شوه بېرحمه. یو سین هم تر تا وروسته خپل یو کپ خپل سینې ته بیا پرې نه خود. چې تلاړې دیوالونو نه کړکیو سفر وکړ، زماله پونه مرغیو سفر وکړ، د صحرا نه لکه شرم سور رنگ والوت، ترې مینو سرو ریتیو سفر وکړ. راشه راشه په پستو پستو پاپیو نورت صادر پسې خیژي د هوسیو. دا د ډیر فصلونه وشول، هر ډنډر څخه تصویر د خپل ګل هیر دی. راشه راشه چې لت سره حافظه د بوټو بیرته را ژوندی سي. راشه راشه چې بې تا دا ټوله ځمکه زخمی ښکاري.
لوسب دا شعر ما ته ډیر خوند راکو دی ولوستونکو په صفت، یعنی د هر بوټي لکه میسا لکه وړانګ شین رنگ والوت. په دې شعر کې شین رنگ اور الوزی، سور رنگ الوزی، سور رنگ د وجود دننه سره لمبه کوي. کنه پیکاسو وای وای رنگونه لکه راتلون کې د احساساتو تغییرات تعقیبوي. د دې شعر تصویرونه تصویري ابهام جوړوي، یعنی لکه څنګه چې ما ویل لوستونکي له ځان سره ممکن وای چې له دیوالونو څنګه کړکۍ سفر کوي. دا استعاري جمله ساده د ژور فراق معنا شیندي. کله چې مو دا شعر لیکل اوسه داس فکر مونږ کاو چې ممکن ځین لوستونکي د هنري ابهام په ځای فکر وکړي چې مطلب مفهم شوی نه دی رسیدل.
کومه شاعري چې نن سبا په اروپا کې روانه ده، دلته حساسه ده چې شعر باید یو څه مبهم وي. ل مو په هم د مو مطلب دا چې یعنی د یو شعر یا د یو کښنه اصل ځان ته یو معنا واخیستلی شي.
له اوسه وبخشه، یعنی پرته له څه شکه چې ابهام د شعر ښکلا زیاتوي، لوستونکي هڅوي چې ځان باندې پوه کړي او په حقیقت کې شاعر په شعر کې خپل لوستونکي شریکوي چې د خپل معنا ترې واخلي. همدې شعر کې زماني ابهام هم شته. مثلا څوک تللی کله تللې په فزیکی حساب ممکن څوک حساب کې چې او ممکن په سیمبولیک حساب حساب کې چې دا مارک دی کنه. نو ابهام شیر ته په دې شک نشته چې ښکلا ورکوي او هر څوک په خپل حساب باندې تعبیرول شي، خو دا شرط چې په هنري منطق برابر وي. د ابهام په اړه باندې کنور لته سوور
ا یو مثال وو کو دې په دې خاطر ته موږ د موضوع لپاره روښانه شي، وایي چې هغه لار خوږه لا هم په کوڅه کې اورېدل کیږي. دا یو جمله ده، ترته معلومه ده چې څوک لار چیرته لار. معمولا دا شان موږ نه غواړو په مبهمو جملو کې یا شاعرۍ کې موږ فایل معلوم کو او دا هغه ځای معلوم کو. دا باید خپل لوستونکی یا اورېدونکی باید تصور وکړي چې څوک و، چېرته لاړه او چېرته ځي. دا مثلا موږ دې جمله کې چې هغه لاړ خو غږ یې لا هم په کوڅه کې اورېدل کېږي، دلته ګوره یو څو داسې معنا ورنه اخلي چې کیدای شي د دغه کس دا غږ د شاعر په غوږ کې پاتې شوی وي، یا بل کس وایي چې کیدای شي یو څوک ده دغه کس چې تللی د هغه د غږ تقلید کوي په کوڅه کې څوک اوري. مثلا ځینې بیا کیدای شي روانشناس وایي چې دا کیدای شي چې شاعر په یو ډول ناروغي اخته شوی دی، اسکیزفرنی په ناروغي باندې اخته شوی وي. اسکیزفرنی چې یو ناروغي ده چې یو کس نه خو تاسو یې غږ اوري، یا مثلا یو څوک نشته هغه تصور کوي چې هغه شته همدغه اوس تاسو ته وایي دښته پاسه یې حرکت وکړه د قمانده درکې یو شی تم دی کې. دا یو ډول ناروغي. یا یو بل هر څه کېدای شي د ډېرې مینې په وجې څوک چې په چاپ سره ډېر غمجن کېږي، یو وخت د هغه غږ په لاشوري ډول مثلا دا یې اورېدلی شي. یعنی د دغه یوازې دغه جملې مثلا درې تفسیره راوګستل.
ځینې کسان په دې ټینګار کوي چې له زړو وسلو به کار نه اخلو په شعر کې، یعنی مثلا مبالغه مخکې د فراق مسله تاسو په شعر کې یاد شوی، فرضاً مبالغه به نه کوو. تاسو په دې شعر کې وایئ چې د هر بوټي له کمیسه لکه وړانګه شین رنګ والوت. دلته د محبوبې له تک سره ټول طبیعت ښکلا بایلي. دا شاعرانه مبالغه ده چې د فراق لپاره کارېدلې. هغه څه چې په کلاسیک شعر کې ډیر بیلګې لرو، خو کله چې همدا مبالغه په نوې بڼه وړاندې شي شعر نوې کوي.
یو خو مثلا موږ د تاسو مطلب ته د لو خو راکنه د کلمات او یا مثلا
نه مبالغه په خپل او بخښه ما مطلب ده چې ځین کسان لدی سره مخالفت کوي چې مبالغه له مبالغه باید لاس واخلو.
یعنی مبالغه خپل یو ادبي صنعت ده. مثلا کومه ګټه ته نو واسو هم مثلا تاسو د هندي سب شاعري چې وګورئ دا هغه ټول هغه قوت په مبالغه او نو مبالغه نه پورته یو شی چې ورته وایي چې هغه هېڅ په منطق کې نه جوړېږي، هغه تم ته غلو وایي. هغه حالت ده خو شاعري هندي شاعري د دغه له حده زیاته پورته غلو حالت ښایسته کړی ده. خو دا د وخت په تېرېدو سره چې کله چې ډېر هغه ریالیټیټ هنر تم را مخه کېږي او څه موږ غواړو چې ژوند د ورځني پیښو سره هم عیار کو، دلته دغه مبالغې بیا خپل ځای پرېږدي او څه منطقي حالت ته راګرځي. خو زما په شاعرۍ کې دلته چې کومه مبالغه ده دا باید وویل شي چې مثلا د ستا په تګ باندې ټول طبیعت خفه ده، تلاړې یعنی هڅه خزان شول. دا د یو چا د دید نه یو ژور د ژور خفګان بیان ده، او بل په دې خاطر چې موږ د خپل احساسات داسې حسي کو قابل لام شي کو موږ مجبور یو چې دلته له شنه رنګ نه له کمیس نه له دغو اشیاو څخه استفاده وکړو تر څو زموږ لوستونکی دغه زموږ احساسات په داسې ملموسه بڼه مثلا د حس کې نام شي.
یعنی له هر څه یعنی له هوسه یعنی مطلب دا ده له هرې وسیلې شاعر او هنرمند باید استفاده وکي، خو تکرار وسیله بیرته په تکرار باندې تکرار نه کی او تاسو دا کار نه دی کړی. په همدې چته لاړې شعر کې لاهو سه کده یو دوه الفاظ په برخه کې څوک وایي چې بدلی دل غواړي، مثلا پهله په شرطیه جمله باندې دی چته لاړې په کلماتو کې تر هر څه فیل ډیر تصویري دی، تاسو شعر ټول تصویرونو ډک دی ځکه چې فیل هم زمان رانغاړي او هم اسم. یعنی کله چې وایو لاړې یو څوک مو سترګو ته دریږي چې دا یو اسم دی او زمانه مو مخ کې دریږي چې تللې. نو که همدا فیل مخ کې راشي او لیکي لاړې چې ته لاړې دا تکرار سم دی او کنه؟
یو شی ورله چې مونږه یو هغه ته ورته وایي یو شو استلال لرو چې زمانی خط ورته وایي. زمانی خط بس شی چې وایي یو مثلا سهار او بیا غرمه سو بیا ماخام سو شپه سو بیا سهار یا هغه ماشوم و بیا ځوان سو بیا بودا سو لاړ دا خط نه ده چې دا منظم راځي دا ټایمونه بعد من گردوارد کو ده هم مثال باوره کمانده پتا زما ده ماشون تو پا کتو که استا ده قدمون و آواز مثلا ناوره دل که گی یعنی من که دیش آتا لارو استا ده مثلا زما ده ماشون تو پا کتو که استا ده قدمون و آواز دل که گی نو زر کال روز تا با هم ده پا داستانون و کتو که باید دیگه کور ده روز تا او نن هم زر یوزای که ناسی ما او استا بیاد جارم منگا لارو تو دماشون توب دورو تلارو بیا بیت رارو آینده تلارو بیا بیت رارو دقا وقتا دا گوز چه منگ چیر تایو دقا اگا زمانی کم خط چو اگا من گردوارد کو زین وقت دسی که گی که ماشوقا تلالی پتیر زمانه که دا منگ اصرا پیوزای که پحال زمانه که اصرا خبری کو زین وقت پرابلون
لاغو سر دا دی زمان خطی زمان خبر استاسو دیر دقیقه دا هنر اصلا خطی زمان تر ډیره پوری نه تعقیبوي لیکن په مجموع کې بیرته یو زمان لري خپل زمان لري شعر هم کیسه هم دلته زما مطلب دا و یعنی چې په شرط باندې تاسو شروع کوي دا جمله چې ته لاړې خو کچیرته همدغه چې ته لاړې داسې کوي چې لا دا چی تریسته کی چی ورسته پس راولی البته دا خبر ما ځکه درته کوله چې کڅوک نقد کوي د کلماتو په برخه کې نقد ډیر اسانه دی ځکه کلمات د کوم کلمات چې تاسو استعمال کړی دی دا زما هم دی تاسو هم دی د بلم دی د بلم دی د بلم دی نو هر څوک خبر پکې په اسانه کولای شي کنه لیکن کڅوک کلمات تصویر کولای شي نو ولې لا تصویر نشه زما مطلب دا
یو شاید چې مونږ ځینې وخت دلته د موسیقۍ او د وزن تر اغلان دی هم یو تر محدودیتونو لاندې هم یو
د کلماتو په برخه کې د همدې شعر په یو بل بند کې ستا په تک سره دنیا هم شو بی رحمه دلته بی رحمی حکم دی ساس په ټول شعر کې تصویرونه دي تصویر حکم نوي کنه که څه هم روسته شایسته تصویر راغلی دی چې یو سیند هم تر تا وروسته خپل یو کپ خپل سنیته بیا پرې نشود په دې بیرحمه کلمې کې تاسو ته څه هم ښکارا شوی و چې بیرحمه کلمه
خو دا خو مطلب پر دې کې دا چې دا شعر تر دې راهده پورې په استعارو سمبولونو باندې ولاړ ده دلته سیند دلته کپ دا هغه اشیا یا کلمات نه دي چې موږ په ظاهر ګورو مثلا کلم سیمه کې د مرغۍ مثال چې ورته یا مثلا موږ وایو چې کله چې زه وایم زه غمجن یم کنه اول یو مثال راوړم بیا وروسته په دې راو کړو یو جمله ته مثلا یو تصویر ته وایي زه غمجن یم او که زه په دغه شاعري کې راولم زه غمجن یم نو دا خو نورماله وایي نه اصلا که موږ دا غواړو هنري کو کېدای شي داسې یو تصویر ورته جوړ کو د دې لپاره موږ څنګهونه وکړو د دې لپاره استعاره راولو او د ظریفه ترکیبونه داسې کولای شو چې ووایي چې کوڅې مثلا کوڅې د غبار په غېږ کې خوب وړي دي او ستړي څراغونه خپل ژیړ باڼه د شپې په لمنې پورې سولوي یا موخي ګورې دلته غبار غبار د غم او خاموشي په معنا راغلی دی کنه دلته مثلا کېدای شي د غم غبار د غم یو سمبول دی وګڼو دلته غبار مثلا نه روایته چې ولې تاسو په زور دلته بیا راته غبار راوسته غبار په یو حالت کې چې پاس مثلا تصویرونه بل ډول دي او دا غبار بل ډول راغلی موږ مطلب دا دلته دغه د غمجنوالي کوم درد چې دا په د استعارو او غیر مستقیمه توګه د تشبیهاتو د لارو سمبولونو د لارو نه موږ خلکو ته وړاندې کړو ځکه چې هنر مستقیمه وینا نه ده خو دا وګورئ مثلا وای ستړي سراغونه مثلا تراله ستړي سراغ کله چې موږ ستړي سراغ وایو معمولا سراغ ته موږ روح ورکا هغه ته انساني صفات ورکا نور ناغه سره دا ستړي سراغ هغه سراغ نه رسید کیږي که ستړي کی کنه ستړیا انساني صفات ده موږ دا ته ورکو په استعاره کې هم مثلا شامل شول لار په استعاره باز شو داستړه سره یعنی یو استرام استعاره دو ترمن او بل استرای سره په خط کې هغه سره د چې رڼا نور ته تاسو ده ورو ورو هغه کې ژر باندې یعنی دا په خپل یو ترکیب ته مګو قصدان رامنځته کوي ژر باندې هغه په لوسی دي د سره چلوي کې او د تیارو په لمن مثلا مخل دغه ژر باندې په د تیارو په لمن باندې مخل مانات چې هغه نه د مار کا ورته سی بي دي او نور سره تړې ده نور نه شي کولای وړاندې لاړ شي مانا زه دومره غمجن یم وضعیت مې دومره خراب ده چې نور د ژوند دغه بار وړل راته ستونزمن شوي دي. حقیقت کې زموږ مطلب هماغه ده زموږ غمجنوالی زموږ بېچارګي ده خو موږ د دغې جملې یا د دغې احساس چې زه غمجن یم غواړم دا مې شاعرانه که هنري مې که د دې کار لپاره ته مجبور یم د تخیل د خروج وسایل چې کوم دي موږ زیات په شاعرۍ کې په ادبیت باندې فشار دغې چې شاعري یعنی خیال خیال یعنی تصویر تصویر همدغه ده تصویر فقط د همدغه د استعارو د تشبیهاتو په مرسته رامنځته کېږي. که تاسو زما هره کلمه داسې تعقیب کوي چې دا کلمه ولې دلته راغلې ده یا رنګ ولې درکه والو یا تر ټوله طبیعت ولې خفه شو دغه هر شی هنر موږ چې کله غواړو یو شی هنري کړو نو موږ مجبور یو چې هغه کوم هنري لوښي دي هغه کوم وسایل چې دي هغه خپل احساسات په هغې کې ورګډ کړو تر څو موږ یو هنري تابلو رامنځته کړو. مثلا موږ ډېر عمر ویلي دي چې مثلا چې ته لاړې دیوالونو نه کړکۍ وسفر وکړه معنا دا ده چې په نورمال حالت کې وایي چې یعنې کړکۍ وتړل شوې
او نه دا خوري ډیره هنری ده خو ما دا ویل چې په دومره هنری تصویرونو کې کنه کله ناکله یو نیمه کلمه ممکن ستاپ تک سره دنیا هم شو بی رحمه د دې بی رحمه تصویر
کله چې مینا خپل چې ده مینا د نفرت نفرت خپل د بی رحمه یعنی یو هغه چې تر ماست کیږي د نفرت په وجه ډیر شیان رامنځته کېږي چې یو پکې همدغه بې رحمي ده. بې رحمي خپله یو شی ده چې د هغه نه نور مثلا داسې پېښه رامنځته کېږي چې بشر نور هم لکه دا اوسنی زموږ موجوده تاریخ چې په کوم حالت کې روان ده یو علت یې همدغه ده. مینه ده چې هر څه رامنځته کوي. مینه ده دلته نو معشوقه له هغه قالب نه وځي د یو فرد فردیت نه راوځي. معشوقه دلته د سولې په سمبول باندې بدلېږي. دلته تصویر ګډېږي. مثلا زما په شاعرۍ کې زیات وخت فوکس یو فرد نه وي کله کله زه منور خواته مثلا زه خفه یم زړه مې تنګ ده زه یو زما یو شعر کې ویلي چې زړه مې تنګ ده دا زه په کانو باندې غاکم او زه دا غمونه چې گزارونه را باندې کېږي ای د سین په منځ کې پروت مثلا پروت کانیا همداسې نه ده دا زه پوښتنه کوم ولې ما دا نه پوښتنه کړې. ګوره یو شاره تېر شي دا ته هلته هغه موضوع شروع کړې بیا دلته راغلی د سین په منځ کې پراته کاڼي باندې د غاک کړی نو هغې نه دې بیا پوښتنه مشوره غوښتلې همدردي دې ورسره کړی ډاکټر سره دې خواله کړي ایا زما استاد درد یو نه ده دا ځکه چې زه هم گزارونه خورم او هغه کاڼی چې مثلا د سین په منځ کې پروت هره شېبه د اوبو سپې پې باندې لګېږي او هغه سپه لکه دوړه غوندې پاش پاش الوځي دغه فشار دغه درد د دې سپې په دې کاڼي په دا مخ لګېږي. دا کاڼی دلته تر ګزار لاندې پروت ده اما مجبوریت جبر ته زمان دی ده چې دی باید کاڼی پاتې شي د ده نصیب کاڼی والا ده د همدلته پروت ده او دی به مخامي دلته زما او د ده سرنوشت سره یو څه بخلیک او بخت مو سره یو څه زه هغه ډول ګزار کړم دی په دغه ډول زه مجبور یم چې د خپل احساس د بیان دپاره چې هغه حسي کوم قابل د لامس چې اورېدونکی ښه پرې پوه شي مجبور یم چې هغه ژوندی و تصویر ورته لکه سین د کاڼی ده دې ته راګرځم او ورته یم چې دا کله چې تاسو د سین په منځ کې او کاڼی ګورئ هغه کاڼی مجبوره ګورئ هغه کاڼی چې هغه د څپو هغه لومړني فشار لاندې پراته دي هغوی باندې دا څپه چې کله لګېږي ډېر ستر غږ کوي او داسې زړه بوږنوونکی تراس پورته کوي دا دغه غږونه چې دي مستقیما لوستونکی یا د شعر اورېدونکی له موږ سره زموږ په احساساتو کې شریکېږي او دغه سهره د ژوندۍ لامس کوي. دلته هم زمانه چې بې رحمه کېږي یعنې دومره حالات راځي چې خو وخت چې ته ځې د ستا تک خپله یوه بې رحمي ومه.
مننه لو صاحب د همدې شعر چې ته لاړې شای یو بل کمل دا وي چې زموږ د یو شمېر آزادو شعرونو په رنګ یعنی یوازې تصویرونه نه دي چې سره یو په بل پسې راخلي دي، انجام لري. په بوټو پیل شوی شعر بیرته په دې ډول د بوټو په تصویر ختمیږي چې راشه راشه چې له سره حافظه د بوټو بیرته راژوندې شي. مننه له حسین، بیا به هم یو شعر سره واورو، بیا به خبرې باندې وکړو. له حسین
د پیروتو پایزیب. کاش کې یو ورځ د پتنګیو تازه کوتو، یو ناڅاپه لکه ستا تنگ خندا زما د کور زنجیر په کلاس کلاس وشرنګی کې. یو شپه مې تر خلاپه کې د مرست څراغ شیشې نه ستا د مخ شیرینې وړانګې وشیندل شي، او زموږ د کور پیروتې دې په خو پورې پایزیب شي. د تشنه بوټي ارمان خو ور پوره کا، د خسوان انځورګر غواړي ستا په تاندو قدمونو سره او سپین تنکي ګلونه نقاشي کړي. کاش کې راشي په باغچه کې مې د صبر وچه شوې ونه ښکل کړي، چې تږې پخې بیرته د اوبو غوندې تازه شي. توتکۍ اوبه ویلې، ته چې چیرته یوه څیز ته شونډې ور وړې، د مچکې خواږه ځای باندې دې سور ګلاب غوړېږي. زه پوهیږم ته به کله هم را نه شې، نه به هم ستا په راتلو زما لمن کې ګلان شنه شي. زه پوهیږم ټول خوبونه د اوبو په مخ لیکلي پاتې کېږي. زما بخت لکه د اوښکو توده مالګه پرې دا ستا نازکه پلونه زخمي کېږي. زما ژوند هم څه به وایم، د غاټول او د ګلۍ د ژوند کیسه ده. زما ژوند هم د غاټول او د ګلۍ د ژوند کیسه ده.
د ښه شاعر یوه ځانګړتیا دا ده چې خپله ژبه پیدا کړي. خپله ژبه هغه وخت پیدا کیږي چې ځینې الفاظ څوک سره څنګ په څنګ کیږي او نوې معنا ترې واخلي، لکه د همدې شعر عنوان د پیروتو پایزیب. د دې شعر په پیل کې د دروازې د وره د زنجیر شرنګۍ له خندا سره تشبیه شوی. نوې تشبیهات هم شعر نوی کوي. له اوسه د تشبیه په برخه کې په لنډو له تصور
تشبیه، او لکه څنګه چې هم وخت مور ته اشاره وکړه، د شعر تر ټولو هغه یو ښه صنعت چې زما ډېر خوښېږي، او نن سبا دا په د اروپایي شعر کې هم ډېر ټینګار او تاکید په همدې وي چې شعر زیات باید د استعارې او د تشبیه په مرسته باندې باید او تشبیه هم باید یو څه نوي وي. داسې موږ باید کوشش وکړو چې که اوس بیا هم موږ دا پخوا غوندې د تیرو شاعرانو په څېر، که بیا هم مثلا وایو چې مخته د ګل په څېر ده یا د ګلاب په څېر ده، دا تشبیه نور د ګل کاملا زړه شوې ده، یعنې خلکو ته د سم خوند نه ورکوي. نو هڅه باید دا وي چې په تشبیهاتو کې هم مو باید کوشش وکړو یو داسې یو تشبیه رامنځته کړو چې خلکو ته د عقل نوي باید یو څه داسې په یو نوي انداز ښکاره شي چې هغوی زموږ د شاعرۍ څخه خوند واخلي. یعنې که اوس هم موږ بیا لګیا یو هغه ویل شوي شیان او هغه تشبیهات چې په زرګونو ځله مثلا ویل شوي کارول شوي هغه بیا کاروو، یعنې دا
طبیعي خبره. یعنی زاړه شیان که یادو هم په نوې بڼه باید یاد شي. یعنی مثلا رڼا څراغ ته هر څوک ښکاری، کمال دا دی چې شاعر مړ څراغ ته د بل دلی دوه ارمان وکړي. یعنی لکه په دې شعر کې چې او له څراغه د وړانګو تمه ونه کړي، د معشوقې د مخ وړانګې یاد کړي، لکه تاسو چې دلته په شعر کې یاد کړی دی. د تشبیه تر څنګ تضاد هم په شعر کې کمال دی. تضاد ستاسو په شعرونو کې ډېر څرک وهي، خپله ورځی که تضاد راځي له اوسه
ونه دغه تضاد هم مثلا پارادوکس، تضاد، تناقضات په بېلابېلو ډولو نومونه یادېږي. دا هم یو صنعت ته ډېر ښکلی، او نن سبا په نویو شعرونو کې دا یو ضرورت غوندې ده او باید هم وشي. ځینې و دا تضادونه په څو ډوله باندې دي. یو مثلا داسې ده چې مثلا ما ویلی چې استاد تورو تورو زلفو یعنی پشپو کې یعنی سپین د استاد تورو زلفو سپین رڼا ته ناست یم سبق ولم لیک لیکم کنه مثلا داسې یو شی پورا زلفې تورې دي او سپین رڼا د زلفو تور له سپین سره یو تناقض کړي یعنی ضدیت کنه یو ته پر سره خو دا د هنر خواله په همدې کې ده چې موږ نه وشه دلته سپین رڼا هغه زلفې چې تورې دي او سپین رڼا هغه کومه زلا چې پکې ده هغه کومه رڼا چې پکې ده یو خو دا ظاهري معنا دا ده بل وخت ځین وخت تور شیان سپین رڼا وي دا په خپله هم د کله کله ځي موضوع ته چې سمبولیکو اړخونو ته ځي یا مثلا موږ په روان هغه کې وایي زه روان یم زه روان یم په لاره خو پښې مې شاته روانې دي دا هم یو تناقض ده زه روان یم په هغې خوا پښې مې دې خوا ځي یا زړه مې په هغه خواتر ځي یا مثلا ځینې وخت موږ همیشه په نورمال حالت کې اوبه مثلا معمولا ښکته خواته بهیږي که دا موږ په شاعرۍ کې پورته خواته اوبه وو که نه دا یو زد حالت ده یعنې هنر موږ نه دغسې یو شی غواړي
یعنی تصاد یو ډېر مهم شی ده په نوي معاصر شعر کې او حتی په پخواني شعر کې هم ډېر مهم دی ژبه ورسره
پراخېږي
تصویر پراخی ژبه پراخی کنه یعنی ډیر کمالونه لري یو بل شی تکرار د پیروتو پایزی په شیر کې لاهو سه د انوان تکرار یو برخه کې انوان تکرار شوی دی کنه چې کاش کې د مخ وړانګي وشیندل شي او د کور د پریوتی په پښو کې پایزی شي یعنی کله ناکله یو ناشنا شی په شیر کې ځینی شاعران یادوي چې ابهام ده منلو نوي دلته هر څه عادي منطق نه لري خو شیری منطق لري په دې برخه کې کله وضاحت راکړي چې شیری منطق ته کله توجه پکار ده مثلا مخکې تاسو یو مثال راکو چې څوک مخته روان دی خو پشه شاته روان دي دا په عادي منطق برابر نه ده دا تصویر خو په شیری منطق برابر ده چې د ټول شیر په چوکاټ کې چې دی چا پشه نه ځي چیرته نو پشه شاته روان وي کده جسمن هم مخته روان وي که شیری منطق یو څه واضح کې لاوس
یو شی بل ده د مخکنی په هکله مثلا ما یو تابلو ولیدلم یو نقاشي ده هغه یو کس ته روان ده ژمی ده واورې دي خدای چې روان ده باید دا پلونی ده د واورو پر مخ کاري روان ده داسې په خپلی خو کله چې ورنږدې چې ګوري دی مخامخ روان ده د خاپونه چې دي دا د پښو څوکې شا خواته دي ته فکر کوي دی مخامخ روان ده خو د ده شا ده د ده تګ هسې ده مطلب باندې مې
پوښتنه
او واسه د بوټو څوکې دی خواته دي د شا خواته دي او د شا ده روان ده مخام خو د بوټو څوکې مخې مثلا زموږ خواته ده اصلا دی باید زموږ خواته راشي ځکه د بوټو نه دی خواته دي څوکې پوندې شا ته دي خو د شا موږ خواته ده دا په خپل یو په نقاشي کې مثلا په ترسیمي هنر کې هم مثلا دغه شیان هغه کېږي خو دلته په اوراغلو د شاعرانه منطق په هکله شاعرانه منطق ځینې وخت یعنې پخوا په دې باندې ډېر ټینګار کېده چې باید یو څه منطق په کې موجود وي معنا دا ده که تاسو وایې چې ته داسې شونډې دي سرې دي لکه شونډې دي داسې دي لکه د غاټول یا درې دي کول خو دلته یو منطق دا و چې د شونډو پوستوالی نرموالی او سور رنگ دا د دغه ګل سره ډیر ورته والی لري او بل ریدی یو ګل دی چې په تماس سره دی وږیږي که تاسو داسې نه چې هغه کیښ کاږی یا هغه کوي ما چې لاس په تماس کې دی رالویږي دومره نازک او حساس ده او د ماشوخې شونډې هم کېدی شي هم دومره نازک وي یعنی چې د ګوتې په تماس سره هلته تاسو د ګوتو هغه فشار خواب هلته تاسو ووینئ احساس یې کوي که نه ده دلته یو هغه پیدا شو خو ځینې وخت داسې کېږي چې موږ یو شی راخلو چې هغه هېڅ ډول له یو بل سره نامرتبطه شیان موږ یو بل سره یو ځای کوو لکه مثلا د اور اوبه مثلا موږ وایو چې دغه شیبه د اور په مخ وله دا دې ته منطق نه شو جوړولی خو که ښه پکې په هنري نظر دې ته دقیق سو او په کینر او زو موږ د کی خپل مفهوم اخستلای سو زین وخت موږ ته نوایواله په کار ده موږ ته نوې ستارې په کار دي سمبولونه په کار دي
نو سبو بخش په همدې برخه کې او بخش د همدې شعري منطق په برخه کوم فکر کړی نوې شعر یا مثلا د آزاد شعر څوک لیکي دا ټول یو پارچه ده یو وجود لري په دې وجود کې په خپل منطق پیدا کوي و برخه چې په کایو جمله لای و شعر استاسو لای و شعر کایو جمله سره واخلم او چاته ول ولم ممکنه هغه وای چې دا خبرې دي ګډ وډې دي لیکن کې په ټول شعر کې څوک ول ولې هلته په خپل ځای کې منطق پیدا کوي دا هنري منطق هم داسې نه ده
یو خو دا تا اوس کړه نن پماج مو کې تر څو په خوا داسې او تر څو هغه وړاندې کېده چې آزاد چیر یو بومي یو کل یو تصویر لري دا نور تصویرونه چې هغه فرعي تصویرونه د دې د پر راځي چې هغه مرکزی موضوع خپل پیاوړې روښانه شي د هایلایټ چې څلړې خو کوي مثلا کزه وایم چې زه د منن هوا هغه ده باران ده د دې د پاره مون کولای شو سمفونی جوړ کو مثلا د څنګه د پاره هغه کې و سانګ د ماتې دوه د شدید باران طوفان بربادونه پاره خوځي دا 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 د نور تصویرونه مونږ ذکر راوړو چې دا زمونږه اصلي تصویر سلام راسته و کې دا نور هم د پراخ کې او خایسته کې خو په نه نه دا دا ضرورت په پای کې ده یو تصویر یو مانا باید راځي سمات ولې ولرته کې ګډ وخت نشي ډیره تصویرونه په ماس کې لارته ورکړي او په پای کې په ونځي چې نور بل اخره د شاعر ته غوړي دي کوم څه تصویرونه ورته ودی شاپا په پای کې دا ته غوړي نه موږ سیل و خاصه د سیم کولای شو چې د بهاب د پاره یو ناسه په موږ یو پښتنه تر هکو او جواب نه دی کوم دا سيزو نه هغه لار وو خوځي تا څنګه هم دلته پریدو خو دا جملې ته تاسو ظاهرا وګورئ دا بے رابطه بے ارتباط دلته ښکاري خو خچ په کې زیر شي دا بیرته غیر مستقیم د ټولو موضوع سره باید یو ارتباط باید ولري یا مثلا یو شعر د شعر نه خو د یو تصویر هم د ذهن ته راغی وې شمال لګیږي خو د چنار پاڼې نه راپیږي یو څوک ستاسې د باد ورغوي ولټوي دلته یو پوښتنه مطرح طرح کړل موږ خو معمولا اورېدلی دي چې کله شمال لګېږي شمال دلته یو سمبول شو دا وخته او چنار هم دلته پیلې ستاره کراره موږ معمولا اورېدلی کله چې باد وي پاڼې راپیږي چنار یاده ونو خو دلته وایي باد شته خو پاڼې نه راپیږي دا چنار دا څه کیسه ده راز چا سره ده
دلته دا خبره خو صحیح ده دا خو په دغه ځای کې ده لیکن هغه د شعر عمومي کل جوړښت سره یو وی مثلا فکر نه کوي چې داس نشته کېدای چې ته د یو خپګان تصویر وړاندې کوي په مجموع کې د یو ځای کې نه کېدای شي چې په دې کې د خوشحالي تصویرونه مرشي نورم مرشي نورم مرشي خو دغه دغه ټول تصویرونه په اخیره کې بیا یو شی وي په اخیره کې باید
ډیر ښه نه تا خو هغه مثلا ما مخکام وو چې زه غواړم یو تصویر ته وړاندې کوم زه غم جان یم یعنی زه یوازې یم زه تنها یم زه مثلا پردیس یم زه دا یم دا یو په دې کې یو احساس ده چې زه وړاندې کوم نو کوم نور تصویرونه چې راځي هلته که هغه ناشنا تصویرونه هر څه یې په حقیقت کې هغه تصویرونو رول دا ده چې زما دغه اصلي خبره چې زه غم جان یم دا راسره تقویه کړي نورم خایسته کی د سینې چې مثلا مو په خوانه ځینو غزلونو کې ګورو یو غزل د چې په پیل کې وایي چې د یو شاعر وو خو عثمانه یې د مې مشکل دا اوسه دا کې د چې شیخ خان سمې څو ده نه لري کې شاعر یو ځای کې وایي چې ژړې ما شو په پسې چې تر تللې تا چې دا چې بیا په بل پیل کې دا یو وصال تر رسیدلې د لاوې سره خان دي کنه دا په بل بیت کې زی تصوف ته زی او بل شی کې بیا په اخر کې سیاست تر زی پیو رهبر باندې هم دا زی کې یو شی کې یو دي کې یعنی د سی یو خاص یو واحد تصویر نه وړاندې کوي دا کو غزا په مطلب آزاد شعر هم په دې محکوم دي چې واحد مفهوم یا یو طرح یو شی په تاریخ کې په دې کې چې مطلب مې راځوالې زه
او نه واضح ده
دا یو تصویر کې چې زلارسم بیا به دا موضوع نه یې رسېږي
د بیرته هم د شعر تر شو د پیروتو پایزې په شعر ته مثلا د دې شعر په دې پایل کې کاش کې راشه په باغچه کې د صبر و چشوي ونه شکل کړي چې تجب شي بیرته د وبو غونډه تازه شي لکه څنګه چې تاسو ولوس کنه. دلته په اوله برخه کې د هنري منطقه پورې دا خبر کوم. دلته په دې اوله برخه کې عادي هنري خبرې دي، خو د شعر د دې برخه کمال دا دی چې وبو پکې تازه کیږي، ریشانه تازه کیږي، لکه مخکې چې تاسو اشاره ورته وکړه، یعنی سرچپه کیسه باید وي خو پانی ونه خوځي. دل تمام دې سه لو سب استاسو تصویرونه دا سینې دې لکه د هغه رسام رسم چې بورس تیری ظاهرا ورته ګوري چې دا بے نظم تیر شوی دی، خو په همدې بے نظمی کې یو نظم پکې وي، یعنی دا هم امغه یو والی هم داسې احساس نه کوي، یعنی که په ناقادانه سترګو خپل شعر ته وګوري.
بالکل بالکل. بس خبر اوس په نقاشي کې هم مثلا ځینې وخت رنګونه دي چې یو سبک داسې ده، یو پخوانی انځورګر و په هالند، یو هالنډی ده، وان ګوک نومېږي، هغه کس څه کول، هغه رنګ داسې نه کول چې مثلا دغه نارنجي رنګ په کار و، که نه نارنجي رنګ ترکیب د ژیړ او سور ده، بنفش رنګ هم همدغسې د آبي یا شین رنګ به سره سره یوځای کېږي. هغه اوسنی نسل چې ده دا دواړه ترکیبه یو نارنجي رنګ جوړوي، بیا پفې مخ باندې کاري، هغه ژیړ رنګ به راخیسته د سره رنګ څنګ ته کېښوده، رنګونه څنګ څنګ کېښودل، نوتا مکسول یې نه یوځای کول نه نږدې نه به تاسو کو تاسو سترګې زوراولې، داسې ګډ ور ښکارېدو، دا ښه څه رنګونه به داسې کېښودل. خو کله چې تاسو به لرې شوی د رنګونو به خپل ځانونه ترکیبول، تاسو ته به هغه رنګ له لرې نه هغه رنګونه بېرته هماغه شی چې د هغه زړه و هماغه ډول باندې تاسو ته به ښکار.
تاسو ډېر ښه مثال راکو لاهو صاحب، په همدغه مثال کې ستاسو په باور داسې هم ده چې یو شعر، یو هنري شعر چې څوک لولي باید یو څه ځان هم پوه کړي چې دغه رنګ او دغه رنګ که بیا سره یو ځای وي دغه مفهوم لري، دغه به خوند نور هم ورزیات کړي.
بالکل. خو اوس ګور نور هنرونه دي، دا نه ساده حرکات لري، حرکاتو په مرسته به یو تخیل، یو خیال به وړاندې کوي. هر نسا حقیقت کې یو تصویر وړاندې کېږي د حرکاتو په مرسته، د یو نسا په مفهوم پوهېدل هغې ته یو د نسا یو سواد هم غواړي، د حرکات وپېژنې وروسته کولی شي د هغې د نسا، البته هغه نساګانې چې د سمې مسلې هغه دي، نه هغه نساوې چې مثلا راغې. همدغه رقم موسیقي ده، مثلا اوازونه دي، مثلا یو سندرغاړی یا یو استاد اوازونه یو ځای کوي، مکسي، چانډي، کمپوز چې ورته وایي، اوازونه چیرې دي په طبیعت کې، له طبیعت نه. نو ځکه موسیقي دا زیاتره داسې دفاع کوي چې موسیقي حلاله، ځکه ده چې موسیقي له غږونو جوړه شوې ده، غږونه چیرته دي په طبیعت کې، طبیعت کې څنګه پیدا شوي، دا خدای کار ده، بېرته خبره ځي خدای ته کېږي. یعنی که څوک موسیقي جوړوي نو دا غږونه به غږونو کې انتخاب کوي، کوم ښه غږ ته، کوم غږ په غوږو خلګېږي، کوم دا انتخاب. شاعر هم همدا کار کوي، مثلا په نقاشي کې د رنګونو انتخاب ده. اوس که به مثلا مخکې ویدو، که تاسو همیشه آسمان په دغه ډول، یعنی آسمان شین، نو کېدی شي دغه آسمان په بنفش رنګ کړو، یا زرغون کړو، یا یو بل ډول کړو، یعنی یو تنوع به هم پکې راوستي. که چېرې همدغه آسمان په همدې آبي رنګ بېرته ورښکاره ولوستونکي دپاره معنا نه لري. یا په شاعري کې هم کلمات دي، کلمات همدغه کلمات په زرګونو ځله د نورو شیانو لخوا په عین موقعیت، په عین اندازه، یعنی په هغه یو شی شیندل شوي دي، او راټول شوي، بیا شیندل شوي. حتی داسې دي چې بېخي نو لوستونکی، اورېدونکی، چې هغه اورېدونکی چې ډېره شعرونه لولي، هغه د لرې نه پوهېږي چې ولا دغه کلمه و د دغسې دپاره.
له ښاغلي لاهو څخه مننه. په نوي شعر کې نور مهم ټکي هم شته چې له لاهو صاحب سره به د ازادي راډیو مجلې په بله ګڼه کې پرې وشخېشم. له همدې مرکې سره د دې اونۍ راډیو مجله رانغاړم. زحمت چې بر اجازه اخلم شدی وي.
د انجنیر په شونځي کې دا ول سین سنولې تر دول سم پورې مدیره، سرمالیمه، معلمانې، خالات، ټول شي سی وي.
لیا ور خلک د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي، او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې چورت فورت د شذو حقونه تر فولاندې کې جهال لا چې زه د جامعه نیمه برخه تشکیلوي
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ سره معاینه کوي اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږدي
دا زما حق دی
د شذو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو
ساعت 9 صبح است.